برطانی بندړی او بشری او اساسي حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریز کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیونه هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لک افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغېزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور ضروري توکي هم برابر کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنز له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایروتو میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنز ناندرۍ کمې او نازک اوربند پر ځای پاتې شي. د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روستۍ استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوټلې د کریمیا ټاپو وزمه ته نه د روسي نسول ته لیکدولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت د اقدام د روسي په وړاندې د اوکرين د لری وټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوټلونو د سوستپول او بوزخه په نورو سورس کې کرانس نودار ولایت ته لیکدولې دي. او چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به یې د تایوان دفاع وکړي ویل هو که واقعیا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونې وبللې او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پر لپسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغۍ باندې اخته کوي. په پیل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرض نیولی دی.
دا مرض می د وینه می کایوله ټوخی ادم د بغلونه می درد لري زړه می ډاک تی بس د زړه می شي نه اخی
دوغونه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچ هلک می وچ سي اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سره خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
زایفم ټوخای می لرلو پریم شالشه وی نشم چګیدای زړه تنګول می ډیر لرلو په وسکیدم بو ما به چې چاقو را وخل ځان بوله د بغلونو می ډیر درد کول. زه اول کې نه پوهیدم چې دا سری مرض ده او کنه.
مور د کورنۍ هغه غړي ده چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسؤلیت ورلغړي وي. کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي، نو همدا میرمن ده چې د دیګ له پخولو نیولې تر کالی مینځلو او کور پاکولو دا ټول کوي. نو که چیرې ناروغي سری وي، ډیر ژر ورباندې اخته کیږي. د داخلي برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینه وو ته میرمنې ډیرې په ساري ناروغیو اخته کیږي.
خزی همیشه کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. کچیر یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا بر مرض مصاب شي، دغه خزه دغه پالنه کوي. کچیر یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي، هغه مور د شه دغه پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. نو وړه دوی زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه او ته ډوډۍ خوړو ورکول کیږي، یعنی نو ماشومان ته خوړو ورکول کیږي. کچیر پات شو خزه خوري که پات نه شو، نو هر څه چې مخ په مخ راغیره خو یو خپل میده ډکی. کله چې دوی کافی غذانه اخلي، دوی مقاومت وخته تکیږي. چې مقاومت ښکته شو، دوی آسیب پذیری د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دوی ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي، د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې ده، یا د خواخه یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې ده.
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی، د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وایي چې په صحیح برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. هغه په پیل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګڼي.
هوا لوده ده، بارود مصرف سوی په دې وطن کې. د دې ټولو سره سره ښځو په وړاندې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دي، هغه دوړې دي. د جارو او پاکاری په برخه کې دود ده، د ډوډۍ پخولو او نورو پخلنځیو کې. د حیواناتو د بیا د بیماف خوشایي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډېر سخت دود لري چې د دې ډېر متضرره ده دغه میرمنو دپاره. د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي، جوړ خلکو خدمت کوي، باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره حده پورې خپل د مریضۍ اظهار نه کوي. دغه سي مېده مېده ټوخیږم، دغه سي مېده تبه ده، سړه تبه مې په وجود کې ده. نو دا هغه مسایل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بے پروايي کوي، بیا د فامیل د خوځ خبي پروايي ورسره کیږي. دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري، په هدا لري. دا یو مسؤلیت دی، یو خزینه لپاره، ځکه چې هغه مور ده، ځکه چې هغه میرمنه ده، ځکه چې هغه د دې کور لور ده، ځکه چې هغه د دې کور مجور ده. په هر نامه دي دا په دې کور کې خدمت وکړي، که جوړ ده که نه جوړ ده.
چې کله یو میرمن په ناروغۍ اخته کیږي، هغه تبرکلوز یا نور، د کورنۍ د غړو لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بیا داسې یو خطرناکې ناروغۍ چې هغه له یو نه بل ته لیږدول کیږي، دا کار څومره د کورنۍ نورو غړو ته هم صدمه رسولی سي؟
لکه خسر، لکه پلار، لکه خواښې، لکه مور، لکه عنۍ، هغوی غږ چې اورېدل کیږي، هغوی هم په مکمل ډول باندې د دوی په باره کې بې اعتنا دي. لا دا توصیه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته ویشه او ویشکه، لږ بارتنګ درته په شیدو کې واچوه ویشکه. دا نه وایي چې نارینه ورته متوجه کړي چې دغه ښځه زر ویسي معاینات یې وکړي، نه چې خدای نکرده کوم تکلیف ولري. بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي، هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نیسي، التماس کوي. فرض مثال په هغه ګیلاس کې چې دا اوبش کې په مغه خپل د خولې اوبه، زه اکثر وطنوت کې د خلکو سره په ناستې ولاړې کې کېناستلی مغال مغال مې ورباندې کړی چې مه کوه داسې، خپل د خولې پاتې اوبه خپل زوی ته ورکوي چې واخه زویه وشکه، چې هغه ورته وایي چې اوبه راکه، ځکه چې دا نور خپل په وجود کې ده، په درد کې ده، په خدمت کې ده، په ستړیا کې ده. نور یې په وسه نه کېږي چې پورته سي خپل زوی ته پاکې اوبه ورکړي. خپل د لاس اوبه هم دغه چې د دې نیمایي شکل یې پسخورده یې یا پسمانده یې یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکړي خپل زوی ته، نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو، په دغه مرض اخته سو.
کله چې میرمن پوسی چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده، د کور چارې څه رقم سمبال کې چې له دې نه نور کسان په دې مرض باندې اخته نسي؟
دوی ذهنن هم باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي، او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوی وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوری کوي، مرض ورباندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د ده په وجود کې میکروب انتها ته رسېدلې ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نورو ته ورانتقال سي، په هوا کې، په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډېر جدیت وسي. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور دې خپله ورسره کومک سي، خاوند دې، زمنې، اولادونه یې چې هر یو دي. دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ورباندې یو څو وخته مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورېندار څخه دې چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي. ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي، ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر هسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کېږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کېږي د دغسې شیانو څخه. خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نه سي، هغه ذهنن نارامه نه سي، او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپله مریض شخص ته، د تاسو یو لنډه توصیه ولرو، ډېر به خوشاله سم.
توصیه زما مشوره مشرانو ته، د کورنۍ بالخصوص نارینهو ته، دا ده چې بې پروايي مه کوئ، د دې فاجعه څخه مخنیوی وکړئ. دوی مه پرېږدئ چې د ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. دې ته مه ګورئ چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یوارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کېږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس یې بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
روزو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي. بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخیستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نشي، د کې یا ناغږي مست راشي، د دې سبب کیږي چې د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا صحی مرکز ته. کچیری او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او کچیری دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مري. دا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي. کیس کچ کله ټوخی کې د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 1440. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درون مل مرا سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب که د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوال ته ویل کیږي، لري کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یوه شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لري شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هیوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسي، که په هر دین وسي، دا یو منل شوی حق ده او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړی شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلاره فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونه په استفاده سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
مثلاً شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون ده د افغانستان، چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده او د ټولو څلورو فقهو نه له دونه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي و مالکي و شافعي و دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 156 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټولو موردو باندې بحث راغلی ده. او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي، او په واضح توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته. خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل ده، یعنی طلاق یو طرفه حق ده کولی شي چې په خپل یو خواه لري فسخه کړي، خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 156 ماده کې پرې بحث راغلی ده او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجهې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې گرچه دا ډېرې مثبتې پایلې هم لري، ولی په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهی د قوانینو نه مانع ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زنډ قضایا و که و دی فساد و دی ترسنگ دی رشوت و دی خبری هم موانی دی. نو مختلف موانی دی چی دی طلاق لپاره را منستشی ویدی، داسې حال کې ده چې طلاق باید که چېرته ضرورت ورته وسي نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانینو ویلي دي هغه په مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس باسب، یوه مېرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانینو نه باخبره اوسي او په زمین کې توافق د نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د مېړه له خوا مېړه عیب ولري، داسې یو عیب وسي چې هغه صاحب العلاج مریضي وسي یا یو بل مشکل ولري، د دې تر څنګه ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه بیا ثابته یي چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې تر څنګه نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي، یا مالي خپل تر وسیتوانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه یې ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نفقې مسله مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. تر هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې مېړه غایبه کېږي یعنې ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی چې تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنې حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلور کلو پورې که چېرته یو مېړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوشنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې زموږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی، نو د دې حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی له حق نه د خپل تل مستفیده وسی.
مس باسب، که د شریع قوانینو له لحاظه هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو ښه به وي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقهو کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخصه دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمه مسائل له جملې نه ده، یعنې په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه. په خواشینۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیږي، یا مثلا ځینې اوقات کله اعصاب خرابیږي په غوسه کیږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کیږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې، په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط. معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسو نه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې، دا عمر د وړکتوب عمر ده. په دې عمر کې د تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې به بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا، نه هم د نارینه او هم د ښځو لخوا، نه باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان، مننه کوم چې خبرونه کې را سره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس پاره ښه وخت ولرئ.
خپل سوک د پردو شوننا نو سبا نه پیجنی خپل سوک د پردو شوننا دلته په حال کې وسخر سيږي په پیسو شوننا